مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سهار لس بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2022 کال د اپریل 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو او د مشال راډیوي مجله 19 پروګرام هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې ویلي د تیر یو کال په موده کې په هغه هیواد کې د خبریالانو خلاف د تشدد او دړکو شپږتیا پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په درې ورځني سفر دی او پر کیف د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي حملې شوې دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نتورک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2021 کال د مئی نه تر د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې دي. فریډم نتورک د اپریل په 28 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خپل پوره رپورټ په نن د جمعې په ورځ خپروي. د دغه ادارې مشر اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د ریپورت لمخې اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو غیر محفوظه ښار وو.
ځانو ساتو د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ډول چې په ټولو پیښو کې وو. د شپږ صدا واقع چې د پیښو چې هغه په صرف اسلام آباد کې شوې نه وو. د اسلام آباد کې شوې.
د دغه اداره وای دا ریپورت صحافت نړیوالې ورځې په مناسبت خپروي. په ټوله نړۍ کې د مئی درېمه د خبریالۍ د ازادۍ په توګه لمانځل شي. د دغه ریپورت له مخې چې ځینې برخې تیر ورځ د پاکستانی رسنیو سره هم شریک کړل شوي دي، تر مخې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د بیان پر ازادۍ سخت بندیز دی او په تیر یو کال کې د خبریالانو خلاف د حملو نه پیښې د مقدمو درجولو دیارلس پیښې د دړکو ورکولو نه پیښې او د دې سره سره ځینې نورې داسې واقعات مخې ته راغلي چې پکې خبریالانو او د رسنیو مختلفو کارکوونکو ته ګواښونه شوي دي او یا هم له کاره وستل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته پر روزه رسول حاضری کړي. نوموړی پر درې ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی. د پاکستان د حکومت په سرکاري ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې شهباز شریف تیر ورځ ویلي چې خوشاله د خپل لومړی سفر د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې ښودل کیږي چې کله ځینې وفاقي وزیران په مسجد نبوي کې روان وي، نو ځینی عمره کونکي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان دي پر خلاف یې ناری وهي. د دغه پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو په مسجد نبوي کې د سیاسي شعارونو ورکولو او پر کرکې خورولو سخت تنقید هم روان دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډي ایم ای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره د نغد او مالی مرستو لړ کې د 10 کروڑ روپو بل کیسه جاري کړې دي چې د یادې ادارې د چارواکو په وینا په دوه ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم په ذریعه ترلاسه شي. د دغه ادارې بیان احسان داور تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه میاشتنی کیسه او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د نغد او مرستو لړ کې او د اتو روپو خوراکي توکي ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګي. په مزار شریف خار کې تیر ماخام د سپرلیو په دوو گاډو کې چاودنی شوې دي چې لکبلې لک تر لګه نه ته نه وجل شوې دي او دیار لسنور جوبل دي. د چاودنی زیاتره وجل شوې او جوبل تنان د سیمې د شیا مسلک سره تړاو لرونکي کسان دي. د رويټرز خبري ایجنسی ته راپور لمخې په مزار شریف کې د امنیه کمانډانې بیان محمد آصف وزیری ویلي چې چاودنی په هغو مسافرونکو موټرو کې شوې دي چې په شیاګانو پورې تړاو لري. د رويټرز خبري اجاس له مخې د دغه حمله زمواري اسلامي دولت یا داعش ټلې منلیدا. تیرونه هم په مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جماعت کې په چاودنه کې یو لستنه وجل شو. او بل خبر دا چې اوکرين د اپریل په 18 کې یفته د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د روس له خوا هوایي برید غندلې او دغه د یو وحشیانه برید په توګه یاد کړی دی. په ټلګرام د کیف خاروال ویلي چې دوه حمله د شیوچین کیوسکی په سیمه تر سره شوې دي. لا هم په دغه حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. بل خوا د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی محفوظ دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. دا سو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پاکستان کې د رسنیو د حقوقو د سار یو ډلی فریډم نت ورک لخوا د اپریل په 18 د جاری شوی یو ریپورت لمخې د مئی 2020 کال نه تر د اپریل 2020 کال پورې په شپږتیا او صحافیانو حمله شوی. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین ځورونه شامل دي. د ریپورت لمخې د تیر یو کال په موده کې سلور خبریالان شوی نه هوتا د وژلو د ډکی ورکل شوی دی او داسې نوري د زورونو پیخي هم شامل دي. د دغه ریپورت لمخې د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوی ده. دوی مسین صوبه، درې مخیبر پښتونخوا، سلورمه پنجاب او پنځمه بلوچستان خودل شوی ده. نور تفصيل د شاهنواز ترکسیناور.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوې او یو لس داسې چې ورته د وژلو دړه ورکړل شوې. د فریډم نت ورک په نوم د میډیا د ازادي لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 18 د جاری شوی او ریپورت تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیات پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو په ځد شوې. دغه پیښې د مئی 2020 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوې. د فریډم نت ورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل په 18 وویل په وژل شوی کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکو هم شامل دي.
نه کوششونه شوې دي چې ژورنالستان وژني، زبانی کیسونه ته ورکړل شوې دي. خطرناک علاقې کوم دي د پاکستان او خاطی د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ډول چې په ټولو کې او د شفصدا واقع چې د ټیخ چې بیا په صرف په اسلام آباد کې شوې نه په دیش په اسلام آباد کې شوې چې کوم د نوستان سره دغه ټیخ شي ګوري یو څلوخ چې صدا د نوستان او ویلي دي چې ریاستي خلک یې ریاستي ادارو باندې شک کوي.
د ریپورتونو تر مخه دیارل صحافیانو باندې قانوني ریپورتونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنا په کوم ځای کې په زور ایثار شوي او یا بند کړی شوي دي، څوارل صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د ریپورت تر مخې په وژل شوی کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی، د ټي وي چینل سره کار کاوه. دوی محمد زاده اگروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2020 کې وژل شوی او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2020 کې د تشدد وروسته وژل شوی او څلورم شاهد زهري نومیده چې دی یو ټي وي چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2020 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جو کې سټیزن جرنالست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل کده یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چی وای زوروي
کچره د سلسله رپورټ را مختشو دي د دوه شو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څخه چې په مالتا دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کول شو. دغه شکایت د دغه ادارې عملی ګام پورته کول شي او د ژورنالیست یا د هغې میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي، جرمانه لګول شي یا بندول بندش کول شي.
د ریپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. دریمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې ریپورت شوې. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څارلاندې راولي. د ریپورت تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوی، درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوی، درې پیخي د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوی، او دوه ویش پیخي مکمل د نامعلوم خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه د معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. ریپورت کې زیاته شوی یو ویش پیخي بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو راځي. وی بلی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ په هنتون کې د اپریل په 26مه نیټه بریث کې د وچل شو درې چنایانو یو پاکستانی وګړي د وچني سیمواري بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوچستانو وسلوالو ډلو چینایان په نخښه کړی دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حمله شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوې دي. خو پښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د پاکستان تر جوړې دورسته په 13 او 14 کلونو کې جنو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پرځت او وسله پورته کړې ده، چې پرځت یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړی دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچستانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو، او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه قتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتی ځواکونه په نښه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 لومړی کال کې پیل شوی، دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتنه دا ده چې بلوچي وسلوالو ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتني جواب په کوټه کې مشت د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي، چې هغه ازمر د ساحل او د وسایل استعمال کوي، او دا د نوي ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د ویشتمې پیړۍ دی، هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا ازمر ساحل او وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې مکران کې چې هغه شروع سو نری تا کوټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم پاره کې اول ټارګټ دی، هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چور باندې نه یوازې بلوچ وسلواله ډلې، بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلواله ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دی چې وسلواله ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28مه نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چیندا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایی ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تللې. دوی په امدن نوکریو او روزګار کې برخه نه لري ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی همدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی
خو د پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسوالو ترشا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی خو په جنگی سیمو بدل شوی دی افغانستان ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړ کړی دی وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته د پاکستان نوې مرکزی حکومت وایي د خبرو لاري په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کورم استاد ساجد حسین توري وایي حکومت یې پلان لري چې کوم مسلوال خبرو ته چمتو دي له هغه سره خبرې وکړي خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې امنیت پر ځای کول لپاره باید بې توپیره عملیات وشي افغان طالبانو په وار وار ویل دي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان زمکه د بل کوم حیوانات پر ضد استعمال کړي نور تفصيل د اصرار علم مومن نو
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کورم استاد ساجد حسین توري وای په قبایلی سیمو کې مخ په زیاتیدونکو بدمنۍ باندې غونډه کړې د پیپلس پارټي ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ او وفاقي وزیر دی پرون یې مشال ډو تو ویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پارلماني استادو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلی مشرانو سره مشورې کوي کڅه هم نو موړي نور وضاحت ورن کړ خو زیاته اکړه چې کوخخ په کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي
جنگ د مسلو حل نه لري نو دی وږي نه مطلب دی چې مخکمه مطلب دی چې مذاکرات شوي دي جرګي پټ شوي دي خبرې روانې وي او بیا به قسمت سره مطلب چې پرانی شت سو وجه نه مطلب دی ډډ لاک پکې راغلو اوس هم مطلب دی چې هغه خبر اشتو کچیری مطلب سو خبرې کول غوړي نه غوړي سره مونږ خبره ته بالکل هم کینو
د براسي حال کې دا چې په قبایلی ضلعو او بنو په جان خېلو کې روان کال تر دې د مات سباندې 15 په هدف بریدونه ریپورت شوې دي چې د زیاتره زمواري طریق طالبان پاکستان منلې په دې بریدونو کې لږونه ولسی وګړي پولیسان او پوځي سرتیري وجل شوې دي کچه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوې خو د مشل ډو خبر اعلان وایي چې روان کال په باجوړ کې شو خواشل جنوبي وزیرستان کې شل شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جنخیلو کې شو خواش په هدفې بریدونه شوې دي د اپریل په 8 درې هدفې بریدونه تر سره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت الاسلام مفیدلی محقق سیاستوال مفتي بشیر محمد د بنو په جان خېلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وجل شول کڅه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوې حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګن پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي خو د پاکستان په وزه په خوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډوټول چې امنیت پر ځای کول د ولسی حکومت کار نه دی د په خبره په اوسته په کار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي دا وایي باید په اوس په قبایلی سیمو کې د ټولو وسلوال ډلو پر ضد به توپیر عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پورا د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو تو ویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وای اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې کبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بلخوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستان په پاکستان کې کیدونکو وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی و دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالیږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله وچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کیږي خو پاکستان نه کوي. ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدا کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه روزي.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهرې کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو راځو یو بل موضوع ته. په پیښور او خوش سیمو کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړ کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر منځلو نه محروم دي. دوی وای په تورخم کې ډیره سختی ده، بغیر اسناد پر سوک سفر نشي کولی. دوی وای په خوابه پیښور نه خلک ډیر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلل راتلل او په یو ځای باید اختر خوشاله منځلي. خوس ډیر کلونه وشول چې یو بل سره یې نه دی لیدلی. د تورخم انتظامی چارواکي وای چې د پولیس سمبالولو د پالیسۍ لاندې د وفاقي حکومت په وینا چاته اجازه نشي ورکولی چې په تورخم د پاسپورت او یا د ویزې پرته تګ راتګ وکړي او دغه ګام یې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي او امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری.
افغان وګړي وای چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامل دی وړوکی اختر کې نشي کولای چې له پیښور جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیر اخنه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وای په خوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډېر وزنډې ده او په دې اختر کې مېرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغې ته کوژده مې که تورو لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي. ډېر زیات واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزا مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه څه رقم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شیین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شو وړی.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځینې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملاس سینځلی دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته یې، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر په خوشحالۍ. اوس دې مو الله تعالی په کې خیر واچي. خدا زمونږ د حکومت نه د هغې خوا او د دې خوا نه ډېر دا خبره زموږ زړه دی چې دې دا خلک مسافر د هغه خوانه را پرېږدي او د دې خوانه پرېږدي. د دې خوانه تذکیري باندې مخکې پرېښودل، اوس بیا وایي بندیز دی، اوس دا 15 ورځو دپاره بیا دغه ورکړی دی بے بندی. نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خریا دې سره سره رشتي کړي او بل سره
د لنډي کوتل مرستيال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې اسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغه وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورت او ویزه باندې زیراځي په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر اسنادو په تګ راتګ باندې بندیز لګولی او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی د پاکستان امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې پاسپورټ او ویزا دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځو یو بل موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې په صحت کار د علاج ته مستقل کولو لپاره د خیبر پښتونخوا کابینې دې ته قانوني شکل ورکولو فیصله کړې حکومتي چارواکو روانه اونۍ ویلي چې د صوبایي کابینې نه د منځوریدو وروسته به دوی په دې اړه په حمله کې قانون سازي هم کوي د چارواکو په خبره د دغه وروسته به خلک کولای شي چې په مستقله توګه په صحت کار خپل علاج وکړي او دغه سهولت نه ګټه پورته کړي بلخوا که خلک دغه حکومتي مستای نو دا غوښتنه هم کوي چې باید په صحت کارت کې او پی ڈی او یا د ډاکټر لخوا عامه کتنه او د دوایانو خرچه هم شامل کړي شي نور تفصیل د شبیر احمد جان نو
د اپریل په 28 د خیبر پختونخوا وزیراعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې صحت کارت ته به قانوني شکل ورکول شي چې د صوبي ولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي د کابینې غونډې ورسته د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیز رسنیو خپل یو ویډیو پیغام کې په دې باب لا ویلي چې کابینې منځوري ورکړه او زر به د سمنې نه په دې اړه قانون هم پاس کړي
صحت کارت پروګرام کو پرمننت کور دینے کے لیے ہم نے آج کیبینٹ سے
صحت کارت پروګرام مستقلولو لپاره موږ د کابینې نه یو قانون پاس کړو د کم دلاندې چې په خیبر پختونخوا ولس همیشه لپاره خپل علاج د صوبې په سرکاري یا شخصي روغتونونو کې وړیا کول شي او ان شاء الله د ورځې وروسته به دا قانون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کیږي او منځوريږي به هم او صحت کارت پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زموږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کول شي او دا صحت کارت پلس د ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی
او پرائیویټ سیکټر مې لے سکیږي یہ صحت کارت پلس پروګرام جو ہے یہ سب کے لیے پورے
پختونخوا ملی پتہ صحت کارت باندې د خپل کورونې د غړو علاج کول کې محمد کاشف وای چې ډېر غوړه سہولت دی او که مستقله شو نو بیا خو ډېر خدي خو وای ځنې روغتونونو کې په خصوصي توګه پرایویټ یا شخصي کې ستونزې وي نو باید حکومت دې اړخ ته هم پاملرنه وکړي
زمون د کورونې د دوه تنو علاج په صحت کارت باندې تر اوسه وخت پورې شوې دي چې هغه انتهایی ګران علاجونه وو یو اپریشن وو او یو چې ګم دین او سخت طب وا چې پاغه باندې ډېر زیات پیسې ولګي دي زمون بلګي دي خو هغه چونکه صوبایي حکومت مو تر صحت کارت په شکل کې اغه ټول علاج او د اپریشن سامان ترموله فری را کړی دي او مو دي خپورا مطمئنه وو
وړي وړي مسلې هم د لوکل هسپتالونو نه په بازي هسپتالونو کې بازي علاجونه یا بازي اپریشن په دې باندې نه کیږي په کار د شته غلطه هم پورا خیال وکړي شي چې دغه مسلې هم ختم شي بل د دې مستقل کېدل په قانون سازي سره د خدای د پاس هم ډېر قدم دی
محمد وصال چې د صوبې په بیلابل روغتونونو کې ډیوټي کوي او یو شخصي دوايانو کمپنۍ کې منیجر دی وای چې صحت کارت ډېر ګټور سیس دی خو کمې پکې دا دی چې کم عام او پی ڈی کې روزانه په زرګونو مریضانو کتنه وي یا د ډاکټرانو معاینه دوایان یا ټیسټونه او یا ایکس رې نو دا پکې نشته دی نو په کار ده چې دا هم پکې شامل کړي ځکه نو هر بیماری له سړی داخليږي او نه هر چاته د اپریشن ضرورت وي
صحت کارت چې کم دی د غریبانو لپاره ډېر پېدمن دی خو صحت کارت کې دا مسله را چې پاغي کې نور علاج کم دی ډېر نه کیږي لکه د ډاکټر معاینه پکې کیږي دا غین علاوه ایکس رے وستلی هغه پکې نه کیږي دا ویانې غشتلی هغه پکې نه کیږي نو چونکه دا سیزونه کو پکې اوم شروع شو نو صحت کارت باندې به غریبانو ته ډېر زیاته پیدا ملو شي
دا پامل دا چې صحت کارت پلس باندې هر کورنې هغه علاج وړیا کول شي کوم ناروغي لپاره چې مریض په روغتون کې داخله ول شي چې پکې اپریشن هم شامل دي دا سرکاري شمیرو تر مخه دا خیبر پختونخوا 2.2 میلیون کورنۍ دا صحت کارډ نه ګټه ترلاسه کوي او هر کورنۍ د کال 10 لک روپیو پورې علاج کول شي. ولې د حکومت په دې پروګرام باندې د کال 18 ارب روپیو خرچه راځي؟ شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته یې پر روزه رسول حاضری کړي. نوموړی په 3 ورځنی سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی. د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی تیر ورځ د صوبایي اسمبلی د غونډې د پیل لږ ساعت وړاندې اعلان وکړ چې د اسمبلی غونډې د مئی میاشتې د 14 نیټې پورې ځنډولې ده. تمه کېدا چې په پرونۍ غونډه کې به د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاري خلاف پر عدم اعتماد رائے اچول کېدی. او په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نتورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په تیر یو کال کې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو خبریالانو خلاف 6 اتیا د تشدد او زورونو بلابلې پیښې رپورټ شوې دي. او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکی او شیرونه وړاندې کوو، نو که وخت در سره وي را سره پاتې شي او خپل ادبي تنده د هنر له زرینې چینې ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکواله او شاعره ده. هغه د خیبر پختونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکې ده. د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبی هلی زلی کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شیرونو ټولګې چاپ شوې ده چې چغار می اورنومیږي. مالا نوموړې سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې چې دلته درته وړاندې کوم، او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي.
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی، او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه، پورا سو کلو کې زما صرف تعلق د شاعر سره دی. نور به خو مخې ته شاید نه راغلی. جی
فرشته بهر څومره وخت نه شاعری کوي؟
جی ماشومتوب نه د سو غنه چې کومه هم ماشومتوب کې به صرف ټاپلي کلامات کوټلي کلمه مې کول، او هم اتم دوران کې او نثر به مې زیات لیکو. خو بیا په 2013 کې مې بقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره شاعری کړې ده او دا چرته چاپ شوې ده؟
او ډومبه همې چې شاعری کوله، او فیروزان صدیق للا ورته په اخبار کې چاپه ولا، وحدت اخبار او هوا د اخبار دا وسی کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو. پښتون کې هم بعضې وخت لیکل راغلي دي. بیا کتاب ته راغلم. کتاب کې مې خپل شاعری بند کړله 2020 کې افریل میاشت کې.
کتاب مو چاپ شوې، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. کتاب مو سنو میږي، په دغه کتاب کې څه سدي؟
زما کتاب په کال 2020 افریل میاشت کې چاپ شوې ده، چهار می اور په نوم باندې. او نثر سوري نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کول شي فرشته بهار زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سه غزل ورته وسوروي؟
سیدا غزل دې سره شریک کوم.
مهربان.
د سترګو مې د اوخ کو یو بهیر راز وړن شوی. د سترګو مې د اوخ کو یو بهیر راز وړن شوی، زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړن شوی. نا دا د سوار لسمی د سپوږمۍ رڼا خو نه ده. نا دا د سوار لسمی د سپوږمۍ رڼا خو نه ده. نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړن شوی. اے مړه د مرهم په لاس آزاد دي کنه درد. اے مړه د مرهم په لاس آزاد دي کنه درد. د زړه مې د زخمونو په زنځیر راز وړن شوی. داتا یې چې د خپل هتاګانو احساس نکړي داتا یې چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا زم په احساس چې می زمير راز ورن شوی آشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا آشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا دا خوب برښتیا نشي دا تبیر راز ورن شوی
لخکلی شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خلی شیرونه شیر چې کلولی کې ډایرک کی چرته پوسټ کوي کنا سوګی درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسله راته دا وا چې په نظم سوري په دې وزن باندې نه پوهې دم وزن کې راته ډیره مسله وا بیا اسلم سلیک صاحب کم سندرغاړي چې دی اغه ما ته ویل چې تاسو خیال ډیر خلې دی هو تاسو چې د کم شروع نه فست کوي دی کې وزن کې مسله ده
ها جی
بیا زه دا سره ملګری شوم په فیسبوک بنړای باندې
ها
اګه کې ملګری شوم نو اګه کې بیا غر سره دا مرسته وکړه لا غي نه پس بیا د چا سره تاسو دغه نه دکړي خو صدق لاله سره دا مشوره کوله چې دا شیر ز څنګه کما باز واخ په شیخ شیر به زما هغه به سحدریزی بیلر الله سخت پاو هغه راته دا نرم اولو دا غرا کړه مشوره را کړه چې دا شیر تاسو نرم لفظونو کې راوړی لکه زما دې ودا غ شیر ودا سچې زمیر یې مرد ایمان تور تبخه زمیر یې مرد ایمان تور تبخه مون سپسینه کېږي کفر ولاړ دې هغه ما ته ویل چې دا تاسو نرم کې بیا ما دا د سکو زمیر یې مرد ایمان تور تبخې مون سپسینه کېږي منکر ولاړ دې نو دا سه استاد به ملرلی وي او اوس الحمدلله پخپل باندې دا کومه
صحیح اوس چې ته پخپل
خپل
اصلاح خپل کول شي او خپل شیرونه په سوچا باندې خلکو ته وړاندې کول شي د نو شاو خواسته سو په سیمه کې د نورو جنکو سره چې د شیر او ادب سره علاقه لري خو لا دا غوي هنر ترشل شوی نه د کومک کوي غوي سره
او ز یو جنې دا سبق کې نه دی ویل نه لوسته دا خوري خپل تخلیک کوي ډیر زیات خپل تخلیک کوي خیال به انتها خپل دیږي کې دا مسله شته دي
صحیح
اګه کتاب مونږ واړو چې چا پیګو او تلون کې کال کې یا په دی روان کال کې او کدا واخ زه د بابا غم وهله ما یا تکلیف را تا هغه سمه واچا کی کتاب کې غلطه او بسماټی کې کمال لا را ته ویل چې دا تاسو سم کې
ها
او سلګي پنوم باندې شاعری کوي
صحیح
او کوشش ومه چې داګه سره وکم د سنور هم سوجي نه کښته په خیال کې مې چې هغه سره خوري وکم
صحیح فرشته بهر جنکو د پاره په پښتونخوا کې شاعری کول آسان کار دی کګران
به انتها ګران کار دی
ولی
او ولی دا چې جنکه یو خو چې د کلم په جواب باندې شیر خود مینه او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري او بل دا چې اګه ته خما ها د سین نظر کیږي چې دا ضرور مې نه شوی دا یا بل سم مسئله در سره او کاغه د سیمه هم نه او بیا داږي سره چې د قرانه مرسته نه بیا هوته بهر دنیا دې رضایت سختای او چې د قرانه مرسته یې نو بیا ورته اوس نه اساس نه وي
تاسو سره سمره مرسته حاصل د خپل قرانه
ځکه د ځان په حق له اوه مانو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرسته نه وه تر دې چې زما صرف دوه خويندې هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي زمونږه خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کرونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022م کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده ویریدم ډېره سخته ویریدم چا به ما ته څه وایي او څه ته سور به وي هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې هغه راغلو ډېر زیات خوشحاله شو لاهور کې پاتې کیږي زما کتاب یې وکتو وای نه زولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو بهي نه ممکن و زما د پاره او زما کتاب ته چې کله د کلثوم زیب بیبي طرف نه کوم پروګرام کې ایوارډ وشو اګه ما په ټلیفون کو اګه ما ته ویل چې ته برازي نو ما د سده خلینو ته وختل چې سم ده به ما شزه بدر زم نو شاته په ځن پر سم ډیر وخندل ما ویل چې دا خو د دې څور ته ویلې دا خو نه ممکنه خبره ده بیا ما ورته ویل چې زما ورور ته وایم نو ما ورور ته ویل اګه ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا وویل چې تاسو بنا ورته وکړي، ځکه چې زما د کور حالات ډېر زیات سخت دي، او بنا ورته وکړي. هغه ماته ویل نه بنا به ورته نه کوو زوه، او بیا بړومبی ځل زما تګو د ورور سره، او خوشحاله شوم اجازه یې راکړه. اوس راته هغه ټول تکلیفونه نشته، ختم شوي دي.
صحیح.
څنګه دې خوک شو رانه زړه بخنه غواړم زه، ما خو پر هر در لګنډه بخنه غواړم زه، د حقیقت منا مې اوس خیال کی ازګی ماتوي، د حقیقت منا مې اوس خیال کی ازګی ماتوي، د مینې زهر شو او بخنه غواړم زه، زما په زړه کې وزرتش ته محبت خوندا، زما په زړه کې وزرتش ته محبت خوندا، ما ورته سرخ کته کوو بخنه واړم زه، سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا مننه، سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا، ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړم زه، زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه، زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه، سوک بے وفا چې می ګڼو بخنه غواړم زه، په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل، په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل، بابا پتا مې اوبایله بخنه غواړم زه، ما پکې سا اخستی نشو یریدمه بهار، ما پکې سا اخستی نشو یریدمه بهار، نیت کې دی وا توره تیاره بخنه غواړم زه.
رشتہ بہار ڈیرا زیات مننه چې مشال ریډیو سره مخبري وکړي. مشال ریډیو مجله کې واسطه سودا مرکه زموږ خوين دورون او ریدلې یو په دې هله چې خوخه کړي به کور مو ودان ژوندې وسی.
مننه تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو.
دا وا فرشتہ بهر چې موږ ورسره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړې وي. که تاسو هم شعر او نثر لیکئ او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي، نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دې شمېره 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړیکه کې شی چې در سره مرکه وکړو. د مشال رډیوي مجله د دوشنبې یا ګل په ورځ په 2:30، د سې شنبې یا 9 په ورځ په 3:30، او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خپرېږي. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پا مشال راڈیوی مجلہ کے. اوریدونکو مخکې تر دې چې بل مطلب درته وړاندې کړم، د سوابۍ سیمې د یو خوږ ژبې شاعر جاوید شاه درمان یو ډیر ښایسته غزل تاسو ته وړاندې کوم. تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی، تا تا ته بلفزونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفنه مړه تا پسې خمرې سړی تا پسې بتیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې بتیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې خونی مونږ کې سلام را ګرځوي سړی تا پسې پغرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې پغرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې کشي پولیس رات به هم وهي سړې تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض ده تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض ده تا پسې د خوب سلا د زهرو ګولې خوري سړې ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راضي سړې او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړې تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمري سړې دا شیر د جاوید شاه درمانو چې مدر ته وړاندې کړ اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهار ته چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر لیکوال خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي راډیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ته راګرځم
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګوډه چې دین وغه د اوریدونکو سره شریک شي ټوله اوریدونکو ته هم سلام کوم
وعلیکم السلام
او بس دغه څه ده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو بچپن نه زما دا شوق چې راځه هم سو کم سو لیکم سوول ولم نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم یو ناڅاپي غونډه حادثه و زه دغه خبره بیا تکراروم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځې ولې ونه نه مې چې په غمې تیر اومه دا یو ټپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه په ځمکه پراته ولې د نو بس دې زه ځان ته داسې را وکښ کولم چې بس په ادبي دنیا کې بس راګټ شم نو بس دا غینه د غلیک تخلیق شروع دې په کوهاټ کې ژوند کوم همدل تک چې دې نو وسم کار روزګار کوم او بیا د صحافت او د ادب څنګه تاسو ذکر وکړو نو بس دا شغل دې روان دې په دې سلسله کې چې ملګرو سره رابطه هم وي او چرتاله زلکی کی پاغه کې هم ګډون کوم
صحیح په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لره
نجیب امیر صاحب زب ځان ته ډېر خوش قسمت وای ما تاسو د مینوالو مینه د پرزوینه د چ شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې سمره ټوله نظام د ټولو سره سنا سره واسطه ضرور شته لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر کوي زه د یو ټوله نه هم نه مو د ټولو ټوله نه یم نو په خپل ساحلي کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1980 کې جوړه ده رحمت شاه رحمت داغي بانی دي او اوس هم شکر دي ژوند دي او ایوب صابر صاحب دي دا سټیر مشران کوي مروت صاحب دي دغه خلکو په سویری کې د ټولنه کې ما ګډون کړ او په دې وخت کې زه دغه مشر سکرټر يم اباسین ادبي ټولنه کوهاټ دغه ز صدر يم او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړ چې زه سن سره واس ذریعہ باندې هغه سره يم چې هغه غونډې کې ما را غواړي زور سره شرکت کوم نو زه ټول سره په سن سره دو يم
صحیح او فیروز خان صادق صاحب دغه ادبي جرګي چې د دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړي
نجیب امیر صاحب دا حقیقت خوز دا سې لکه د انور روخانه دی چې کدا ادبی جرګي ادبی ټولنه نه نو شاید چې پښتو ژبه وا خودمره پرمختګ نه وکړي کوم چې نن کړی دی یا شوی دی. نو د دوی کردار خو دومره دی چې په دې سمره هم خبرې وشي کمې به وي چې د ابتدا نه سدی سدی مخکې چې دی نو کومه پورې چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې ښودلی شوی دی او دغه سلسله تر دې دمره روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعه هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نه شو بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1902 کې یو ټولنه و چې هغه لاچی کې و او بیا دغسې د هغې نه پس اوس دې وخت چې دی نو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري. ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي خو بهرحال شته. نو دې نه معلومه شوه چې ټولنې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوئ اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده او پښتو هر سړی لیکلی شي. هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې چرته هم چې پښتون میشته نو اوس پښتو لیکلی شي. خو که سړی 40 کاله وروستو چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو د پښتو لیکلی شوه. نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به. نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی
بیخي ډیر. تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کوهاټ خبره به وکړم او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق وو نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی. هغه یې راغوښتي دي کې لاسونه اخیستي دي. نو د ټولنو ډېر زیات کار دی نن چې د خلک کومه پښتو لیکي. ټیک دی تاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو د ور اوس رالو د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی د عامو خلکو پښتو یې پیزده کړي لیکلي هم او ویل هم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کوم ټکو کیږي؟ د دوی نه بغیر څه فکر کوي چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن په کې نوي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب امیر صاحب یقیناً چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلی ده لوست دا یې پاغې کې کار کړې مونږ تستاینه دا غوي په کار ده دا غوي خپل برخه کردار دي دا غین انکار نشي کېدی. نو دا نور غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دي لکه مونږ په دې حواله سره دا ایب صابر نوم واخلو دومره ډیر کار کړي دومره معیاري کار کړي دي چې هغه به تر سو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وکړل به هم هیر نشي. بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخي هغه په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حواله ز خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته. او دغه بیا سلسله را روانه تدیر د مخود ادونو من داسې دي چې د دوی کار به خي زیات معیاري هم دي او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شو کم دی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم خو مشکلات هم ودي دا سکار کړی چې د نورو د لپاره مثال قائم کړی دی.
صحیح. بالکل همدا سیدا او دا سلسله تر نن را روانه ده. فیروز خان صادق سپ تر رسیدي او د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه د لړۍ روانه ده. به له شک چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق سپ تاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب امیر صاحب زما خو دوه کتابونه چاپ دي. یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه په کال 2014 کې یو سیمینار دپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی. یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي.
او دا دغه څه نومېږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکل
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابله.
لکوتله تر کابل. ها
جی.
صحیح. نو دو کتابونه مو چاپ
دي. یو سراخ په د نوال سره سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم دی ادبی رائټرز ګیلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ورپېښوي دي.
صحیح. نو مونږ اوس خبر شو، اوس مبارکي قبول کړئ، د دې خبر ډیر وخت نه
تللی او د تاسو د ټولو اعزاز، تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل، او همدغه سیده مونږ خوشحالي کو زمونږ ملګری چې چرته مې او چې سپر مختګم کې دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټولو شریکه ګټه دی.
بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبريالي شاعري نثر لیکل، د بی جرګو تزان رسول او کلی ولس پالل، دا خو به ګران کار وي، خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو یو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مهنه ته اسانه دي.
بالکل.
نو نجيب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا ساده، خو چې کله شوق وي نو زهم چې دا ټول خبرې ممکن دي. نو یقینا هم دا ټول ته لست دی، لیک دی، نغه سکور کړی دی، او ورسره زه وظیفه هم لرم کنه.
صحیح، رسمي وظیفه هم لري.
ها، رسمي وظیفه هم لرم، بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم، اخبار کې هم. نو بس دا ټول سلسله دي، خو د الله مهرباني او ستاسو د غوښتنو مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې راسمه ټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب، تاسو خو د شاعری تر څنګ د خبريالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لرئ. وحدت ډیر په خوار ایسي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي، د خپل صحافتي سرګرمیو په اړه کوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
نجيب امیر صاحب، صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق، بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې مالیکل شروع کړل، او ورست بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې، نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کالونو لیکم گنگوسې په نوم باندې وحدت کې، اوس هم چاپ کېږي، بلکې نن هم چاپ شوی دی. نو بیا ورسره چې د پښتو ځین نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو، دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو په هغه کې هم ما کوشش کړی و د اردو اخبارونو هم په کې پښتو لیکل، کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې، او د ریډیو د لارې هم دغه څه چې کله دلته پکا نن تقریبا 14 کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شونه، بیا په هغه کې او د لایک زاده لایک صاحب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دوا خبرونه پکې ما واخستل. یو ادبی د چې اوس هم غشته، او یو داسې ته چې هغه زما کومه پېښه ده د صحافت هغه سره واسطه ده تیرې اونۍ کومې چې زمونږه حکومتي هلې ځلې دي یا ځلې انتظامیه ده، نو په هغه باندې اډانه یو رپورټ بیا هم نشر کوم. نو په دغه سي د صحافتي ژوند دغه سلسله هم روانه ده ورسره د بیم، او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هغه هر څومره مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح، الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره. فیروز خان صادق صاحب، زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت را کوي، نو که صدر نو ورو خوان بو کې ساسو ډیر مده شو ما ساسو غزل نه دی اوریدل، نو ورو خوان بو کې اوریدون کې ومتي خوان وخت.
مننه خوشاله سینې جبه امیر صاحب، یو غزل دی چې می دلبر اوس هغه پات نه دی، چې می دلبر اوس هغه پات نه دی، زما نظر اوس هغه پات نه دی، او نه د حجرو هغه خوندو نشته دی، نه د حجرو هغه خوندو نشته دی، نه مو ګدر اوس هغه پات نه دی. او نجيب امیر صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادیږي، اوس د ګلونو په خار نه یادیږي، خار په خبر اوس هغه پات نه دی، او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی چې یې منبر اوس هغه پات نه دی. او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی، اوس د چرچنو هغه شور نشته دی، زیړ مازیګر اوس هغه پات نه دی، او چې میزوانی لاړه لتیره شوله، چې میزوانی لاړه لتیره شوله، زور او زیګر اوس هغه پات نه دی، او اوس که هر څو صادق غزل وای خو یې اثر اوس هغه پات نه دی.
واه واه واه، بالکل اثر پاتې دی صادق صاحب. او دا خو گل ته وي د خپل خایس احساس نه کیږي, نورې خوشبوئی تناست وي کنه وږمو تناست وي. صادق صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکو, خپل ډیر ښکلې کلام مو هم اوریدونکو سره شریک.
ډیر مننه تاسو هم, تاسو ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه, نیکې هیلې او چلته چوي خوشحاله اوسې.
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو ملما کړو, موږ لاغوی مننه کوو چې زموږ بلنه منلې وو, او تاسو نه په دې مننه کوو چې دې خبرونه ته غوښوي. درنو اوریدونکو, تاسو کولی شئ موږ ته د خپل سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولئ چې په دې خبرونه کې د تنه شرکو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. همدارنګه که تاسو د ادب سره تعلق لرئ, په نثر او نظم کې مو کار کړی وي او غواړئ چې موږ در سره مرکه وکړو, نو را سره